برنامه خدا حافظ و ناصرتان.
سلامونه د ماخستان نه بجې د صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو ام پیل په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت تلوي هم د دوهې پراتلونکو غونډه کې خپل ګډون رد کړای دی. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته څرګنده کړې و چې که د دوهې پراتلونکو غونډه کې دوی د یوازینی مسؤل لوري په توګه ګډون وکړي او د افغان پلاوی او ملګرو ملتونو ترمنځ د ټولو مسئلو په اړه د واضح خبرو اترو زمینه برابره کړي، طالبانو ګډون به ګټور وي. خو د اعلامیې له مخې په دې برخه کې د پرمختګ د نشتوالي له امله د طالبانو حکومت په دې ناسته کې د دوی بې ګټې ګډون اغیزمن نه دی بللی. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په کوربتوب په دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه سبا یکشنبه پیل شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دجاریک ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د غړو هیوادونو سیمې او سازمانونو ځانګړي استازي او یو شمېر افغان میرمنې هم برخه واخلي. دجاریک ویلي چې د یو همغږي منسجم او رغنده تعامل د زیاتوالي څرنګوالی د دې غونډې له هدفونو دی. هغه زیاته کړې چې په دې غونډه کې به د افغانستان د وضعیت په ملګرو ملتونو د خپلواکې ارزونې د مفصل راپور وړاندیزونه هم په پام کې ونیول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه د دغه راپور له مهمو سپارښتنو ده. د طالبانو حکومت ویلي په افغانستان کې د یوناما د دفتر په موجودیت کې د نوي استازي ټاکل ضروري نه دي. د محمد شفایی په نوم د یو افغان کډوال د پاکستان په اسلام آباد کې ځان وژنه کړې. اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال وایي محمد شفایی چې د کاناډا هیواد د پناه غوښتنې کیسې درلود تېره ورځ ناوخته د اقتصادي ستونزو له امله ځان وژنه کړې. یو شمېر افغان کډوال چې اوس مهال په اسلام آباد کې د نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري، ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي په بې برخلیک وضعیت کې ژوند کوي او د اقتصادي ستونزو له امله ډیری کډوال په رواني ناروغۍ اخته شوي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال د وږي د میاشتې په لومړیو کې هم د مریم سادات نوم یو افغانی کډوالی ځان وژلی و. د ایران د جنوب ختیځ په یو کلیواله سیمه کې یو کس خپل دولس خپلوان وژلي. په کرمان کې د قضایي چارو مشر ابراهیم حمیدی ایرانی رسنیو ته ویلي د کس په کلاشینکوف پر خپل پلار ورور او نور خپلوانو ډزې کړي. د حمیدی په وینا داسې ښکاري چې د کورنۍ اختلاف له امله دا پېښه رامنځته شوې. د غزې په خان یونس کې د ناصر په نوم روغتون کې نن وروسته تر هغه ویره خپره شوه چې اسرایلي پوځیانو برید پرې وکړ. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي یو شمېر ناروغان د اکسیجن د کمبود له امله مړه شوي. دا وزارت د حماس لوري اداره کیږي. د هغې ډلې لوري چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د تراګري ډلې په توګه پیژني. د وزارت پرون ناوخته وویل د دې روغتون په منځ کې لږ تر لږه 160 ناروغان او 15 روغتیايي ډلې بند پاتې. دوی اوبه نه لري، خواړه نه لري او برېښنا یې هم قطع شوې. په وروستیو ورځو کې د ناصر روغتون شاوخوا جګړو زور اخیستی. او د کرکټ له ډګر همدا چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونه د همګړۍ شل اووریزه لوبه کوي. د سریلانکا ټیم د 168 منډو هدف ورکړی او افغان لوبډلې د هدف د رسیدو لپاره اوس په میدان کې ده. د افغانستان ټیم د دې لوبې د ګټلو لپاره په 3 بالونو کې 500 منډو ته اړتیا لري. افغان لوبډلې 111 منډې کړې او 15 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د همګړۍ په میدان کې ابراهیم زادران چې لوبډل مشر دی 50 منډې کړې ولاړ دی او کریم جنت هم 14 منډې کړې دي. خبرونه مو اوریدل، ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د دوهې د غونډې په درشل کې یو شمېر ښځې وایي باید د دوی د اساسي حقونو غوښتنه وشي.
د مکتبونه تر کله پورې داسې تړل پاتې کېږي او څو وخت بېرته موږ ته اجازه راکوي دوی چې موږ خپل تحصیلات مخته اوسو؟ او بل دې نه پوښتنه وشي په دغه ناسته کې چې دغه ښځې او نجونې له ښار او بازار ټولوي په څه دلیل ټولوي؟
په اسلام آباد کې یو افغان کډوال د اقتصادي فشارونو او ستونزو په خاطر ځان وژلی.
15 میاشتې مخکې دنه چا پیسې اخیستې وې د کمیشن کارانو او 5000 ډالر ترې نه اخیستې وو چې موږ ته کاناډا ته لیږو. د کاناډا د قسط سپیډ اپ ورکوو. کله چې دی متقن د خلکو پیسې ته نه وخوړلې او د تلیفون ته جواب نه ورکوي د ځان وژنه
د الکسی ناوالنی په ارتباط هم وروستي جزئیات درکو. د کرملین تر ټولو سرسخت منتقد چې پرون په زندان کې مړ شوی.
د نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغان جنو خزو بشری حقوقو لپاره امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي لمرستيالي امينه محمد سره د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خبري کړې دي. رینا اميري په ایکس پانل لیکلي د دوی دواړو په اند د افغان میرمنو پر وړاندې سخت تګلارې په سیمه او بهر کې د خزو حقوقو ته ګواښ ده. یو شمېر افغان میرمنې په دې غونډه کې له خپلو استازو غواړي چې طالبان دې د دوی د حقونو د نقض له امله زوابویونکي وګرځوي. په دې اړه سنا کاکړ رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د قطر پلازمینه دوحه سبا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په کوربتوب د یوې مهمې غونډې کوربه ده، د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا اميري د دې سازمان د سرمنشي مرستیالي امینه محمد سره د افغان میرمنو د وضعیت په اړه لیدلي. میرمن اميري د جمعې په ورځ د فبروري په 14مه په خپل ایکس پاڼې لیکلي، دواړه په دې موافق دي چې د افغان ښځو په وړاندې سختې تګلارې په سیمه او بهر کې د ښځو حقونو ته ګواښ دي. د دوحې په غونډه کې چې د فبروري په 14مه او 19مه د ملګرو ملتونو سازمان په کوربتوب او د یو شمېر هیوادونو د استازو په حضور کې ترسره کیږي، ټاکل شوی چې رینا اميري هم پکې ګډون وکړي. یو شمېر افغان نجونې او میرمنې وایي دې غونډه کې باید د افغان میرمنو استازي طالبان د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو د نقضولو له امله زوابویونکي وګرځوي. له ښوونځي بې برخې شوې یو زده کوونکې فاطمه وایي
دې نشست باید تر تمام مسایل افغانستان
په دې غونډه کې باید د افغانستان پر ټولو مسایلو په ځانګړي توګه د ټولو افغان میرمنو پر ستونزو بحث وشي. موږ د مشارکت حق ولرو، د تحصیل حق ولرو، د کار کولو حق ولرو، د تفریح حق ولرو او د باندې وتلو حق ولرو،
حق بیرون رفتن داشته باشیم.
گلرخ آرمل چې د طب پوهنځي محصله وه او اوس په کور ناسته ده، ازادي راډیو ته یې وویل
د مکتبونو په اړه باید پوښتنه وشي چې د مکتبونه تر کله پورې داسې تړل پاتې کیږي او څه وخت بیرته موږ ته اجازه راکوي دوی چې موږ خپل تحصیلات مخته اوسو. او بل دینه پوښتنه وشي په دغه ناسته کې چې دغه ښځې او نجونې له ښار او بازار ټولوي، په څه دلیل یې ټولوي او د څه شي لپاره یې ټولوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان ستيفن دوجاریک ویلي چې په دې غونډه کې به افغان میرمنې هم ګډون وکړي ځکه د هغوی د غږونو اورېدل ډېر اړین دي. د دوحې په غونډه کې د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې ده، خو یو شمېر افغان میرمنې د طالبانو حضور په دې غونډه کې غندي او د طالبانو سره د نړۍ د تعامل عادي کول بولي. د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدي ادا کوي وایي
دا غونډه طالبانو ته د ستیجور کولو او د افغانانو په ځانګړې توګه د افغان میرمنو له پامه غورځول دي.
لیوه کرنا په کومه موده کې په دوحه کې دا د ملګرو ملتونو سازمان په کوربتوب دوهمه غونډه ده. په تېرې غونډه کې چې د تېر کال د مې په میاشت کې جوړه شوې د طالبانو حکومت استازي نه وو وربلل شوي، خو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت خپل احتمالي ګډون مشروط کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مخکې ویلي دوی د دوحې په غونډه کې پر معناداره ګډون غور کوي. د یادونې ده چې طالبانو له څه باندې دوو کلونو راهیسې پر ښځو د بندیزونو د لرې کولو په اړه د نړیوالو سازمان نو غوښتنه نه ده منلې او تل یې دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو حقونه خوندي دي. په داسې حال کې چې دوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته نشي تللی، پوهنتونونه یې پر مخ تړل شوي او په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې هم له کاره راګرځول شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
ورزو. پاکستان ته هلته په پلازمینه اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې محمد شفایی نومیږي د اقتصادي فشارونو او ستونزو په خاطر باندې ځان وژنه کړې ده. د افغان کډوالو د شورا مسؤلینو ویلي دي چې له محمد شفایی نه کمیشن کارانو د کاناډا د کیس او ویزې د چټکولو او یا د برابرولو په خاطر باندې شاوخوا $1,000 اخیستي وو او هغه ته دوکه ورکړې وه. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په روان 1402 مریز کال کې په پاکستان کې څلورم افغان کډوال چې ځان وژنه کوي. اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د محمد شفایی په نوم یو افغان کډوال پرون جمعه وخت د اسلام آباد په بهر کوسیمه کې ځان وژنه کړي. د یاد شورا مرستیال میوان عالمی افغان ازادي رادیو ته ویل یاد افغان کډوال چې 28 کاله عمر درلود له تیرو دوو کلونو راهیسې اسلام آباد کې کډوالو او کاناډا هیواد کې د پناه اخیستنې انتظار کاوه. نوموړي د محمد شفایی د ځان وژنې د لامل په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل
د جمعې په ورځ په مخام ځان مزنه کړې ده. دا دقیق خبره ده، تقریبا 4-5 میاشتې مخکې دنه چا پیسې اخیستې وې د کمیشن کارانو و $500,000 ترې نه اخیستې وو چې موږ ته کاناډا ته لیږو. د کاناډا د کیس سپیډ اپ ورکوو. ولی دا شل ورځې کېدی چې د ده سره یې روابط قطع کړي وه د کمیشن کارانو او ده بیچاره هم د خپل فامیلي طلا خرڅه کړې وه او یا بعضې نورو دوستانو نه یې پیسې قرض کړې وې. دا یې اقتصادي مشکلات هم درلودل کله چې دای متقین څه د خلکو پیسې ته نه و خوړلې او بیا د تلیفون ته جواب نه ورکوي د ځان وزنه وکړله.
دا خبر یو شمیر پاکستانی رسنیو هم د اسلام آباد د پولیسو په حواله خپور کړی دی. اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د معلوماتو له مخې محمد شفایی د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکي او یو زوی او یو لور ترې پاتې شول. هممهاله هغه افغانان چې نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې لپاره پاکستان کې د کډوالۍ شپې او ورځې تیروي وایي د بېوزلۍ نامعلوم برخلیک او امنیتي ستونزو له امله سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن چې ځان سروري راپیژني او په اسلام آباد کې کډوال دی ازادي راډیو ته یې وویل:
کوم کسان چې کیسونه لري خو لږ زمونږ خواص زده چې انتظار هم تر یو حده پورې حد لري، یا مونږ ته ووایي چې دونه وخته پورې تاسو انتظار ووسئ، یو میاشت دوه میاشت درې میاشت نهایی یو کال یا دوه کال. خلکم ته همدغه چې انتظار انتظار سره سره رواني شو.
یوه بله افغان کډواله شمله مقصودی بیا د محمد شفیع او ځینو نورو افغان کډوالو د ځان وژنې لامل رواني ستونزې بولي.
او داسې یو بله پیغله وه د بی ابده په ساحه کې چې پنځم منزل نه ځان خطا که د هغې نه مخکې یو بل ځوان و چې ځان یې غرغره که. او داسې نورې پیښې چې موږ مثال دلته شاهدان یو چې دا دوه کاله کېږي خپله مې بېسره بېسره نوشته په د اسلام آباد کې یمه او خبرېږم. نو دا کوم کسان چې د هغه ځای نه راغلي دي ټول په همدغه روحي او رواني مشکلاتو سره مخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې اسلام آباد کې د افغان کډوالو له ډلې د ځان وژنې دا څلورمه پیښه ده چې ترسره کیږي. تر دې مخکې په روان 1402 لمریز کال د وږي د میاشتې په لومړیو کې د مریم سادات په نوم یوې پیغلې د اسلام آباد په بیولله سیمه کې له پنځم پوړ په ځان غورځولو ځان وژنه کړې وه. تر دې مخکې بیا په همدې کال په پاکستان کې دوه نورو افغان کډوالو هم ځان وژنه کړې وه. اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د مریم سادات، زکریا بلوس او سایم د ځانوجنې لاملونه اقتصادي او رواني ستونزې یادې کړې وې. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د نورو هیوادونو ترڅنګ پاکستان او ایران ته کډوال شول چې هغوی د خپلې کډوالۍ لاملونه امنیتي اقتصادي ستونزې او بیکاري یاده کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وربشو روسیې ته هلته د روسیې د سیاسي مهم مخالف مشر الکسی ناوالنی مړینه یوه ورځ وروسته تر دې د ویان د تایید کړه چې موسکو یې د مړینې خبر ورکړ. پرون روسیې اعلان وکړ چې ناوالنی په زندان کې مړ شوی، خو تر اوسه د ناوالنی جسد د کورنۍ ته نه دی سپارل شوی. د ناوالنی کورنۍ ویلي چې مړی باید دوی ته وروسپاري. جزئیات په دغه رپورټ کې چې احمد شیبار جوړ کړی.
د کرملن د منتقد او سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مړینه د ده یوه ویاندي کیرا یارمش نن تایید کړه. دې په یوه رسمي بیان کې د ناوالنی مور لیودمیلا ته دا خبر په یوه یاداشت کې سپارلی دی. اغلی یارمش په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلی دي چې د ناوالنی جسد دې ژر تر ژره د هغه کورنۍ ته وسپارل شي. ناوالنی چې له اوږدې مودې راهیسې د فساد پر ضد مبارزه کوله او له یوې لسیزې راهیسې د روسیې عمده سیاسي مخالف و، د فبروري په 14 مړ شو. د روسیې په یامالو نینیتس سیمه کې د زندان چارواکو پرون د الکسی ناوالنی د مړینې خبر ورکړ. د دې زندان په بیان کې راغلی دي چې د 28 کلن ناوالنی وضعیت د جمعې په ورځ تر پلي ګرځېدو وروسته خراب شو، بې سده شو او بیا یې ساه وخته. بل لور ته ناپېژاندو ډلو هغه ګلان او ډالۍ لرې کړې دي چې د الکسی ناوالنی د درناوي لپاره د روسیې په مختلفو ښارونو کې ایښودل شوې وې. په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي، پکې ښکاري چې دا هڅې د پولیسو مخې ته د شپې په مهال شوي دي. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور له مخې په دې ترڅ کې د OVDNFO په نوم د بشري حقونو او رسنیو خپلواکه ډله د روسیې په مختلفو ښارونو کې د څه باندې 100 کسانو د نیولو خبر ورکوي چې دې کسانو د ناوالنی په یاد د ګلونو ګېډې ښودلې. د OVDNFO په وینا په سن پیټرزبورګ کې 55 کسان نیول شوي دي او پولیسو د خلکو د راغونډېدو مخه نیولې ده. په نیول شویو کې د روسیې د نویا ګزیتا یو عکاس او د رش نیوز یو خبریال هم شامل دي. دې ډلې په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دي چې 15 تنه په ناژنی نوګرود کې او 12 تنه په ماسکو کې نیول شوي دي. په ماسکو کې د نوالنی په یاد د یو شمېر کسانو د راغونډېدو مخه هم نیول شوې ده. د راپور له مخې د روسیې په یو شمېر نورو ښارونو کې د اوو تنو نورو د نیولو خبر هم خپور شوی دی.
له خبرونو ور آخوا
د برختوم بیا خراغلاست وایم. ور بشو د کانکور یوې مسلې ته د ازموینې د چمتووالي د ځینو مرکزو مسولین وایي د نجونو پر زده کړو د محدودیت له امله دغه مرکزونه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ان یو شمېر تلل شوي. په همدې حال کې له زده کړو بې برخې شوي یو شمېر نجونې وایي نړیواله ټولنه دې پر طالبانو د فشار پر راوړلو سره هغوی اړ کړي چې د نجونو او میرمنو پر مخ د زده کړو او تحصیل ټولې دروازې پرانیزي. ملګری ملتونه به سبا دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې کوربه وي چې یوه مهمه موضوع د ښځو او نجونو د حقونو مسئله وي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، نجونې زده کوونکې د کانکور په ازموینه کې له ګډون څخه راوګرځول شوې او پوهنتونونو ته له تلو منع شوې. اوس د کانکور د چمتووالي د ځینې مرکزونو مسؤلین وایي د دوی زده کوونکي کم شوي دي او آن یو شمېر مرکزونه تړل شوي دي. په کابل کې د روفي ساينسي علومو په نوم د ښوونیز مرکز مسؤول او ښوونکي عبدالواجد راتفر ازادۍ راډیو ته وویل وروسته له هغې چې د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون بندیز ولګید، د دوی د مرکز زده کوونکي او عواید 40% کم شول.
موږ په کابل کې په عادي ډول شاوخوا زر او د ژبې په موسم کې 1600 زده کوونکي درلودل، خو اوس چې له موږ سره نجونې نشته د ژمي په موسم کې یوازې 1000 زده کوونکي لرو چې په دې توګه زموږ عاید 40% کې کم شوی دی. که څه هم دا زیان خورا لوی دی خو زموږ مرکز مشهور دی. تر یو ځایه مو د زیان مخه نیولې، خو په ډېرو نورو مرکزونو کې تدریسي سیستم په بشپړه توګه ګډوډ شوی.
له بلې خوا د ایمال نعمت د ساینسي او انجینري زده کړو په نوم د یو بل ښوونیز مرکز مشر ایمال نعمت ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په مرکز کې شاوخوا 70% زده کوونکي نجونې وي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو له محدودیت وروسته د دوی مرکز له اقتصادي ضرورتیا سره مخ شو او دوی اړ شول چې وي تړي. هغه وویل
بعد از اینکه نظام تغییر
کرد، هغه وروسته چې نظام واوښت او بالاخره نجونو ونسوای کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړي، زموږ ډېرې زده کوونکي نجونې وې. شاوخوا 80% او دا زموږ لپاره خورا ستونزمن و. په موږ باندې فشار زیات و، موږ نسوای کولای د کارکوونکو معاشونه او نور لګښتونه پوره کړو او بالاخره موږ اړ شو او خپل مرکز مو وتاړه.
هممهاله له زده کړو یو شمېر بې برخې شوي نجونو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي. له ښوونځي څخه بې برخې شوي یوې زده کوونکې محسا ازادۍ راډیو ته وویل
زما هدف دا و چې ښوونځی پای ته ورسوم او د کانکور چمتووالی ووایم، بیا د کابل پوهنتون ته لاره پیدا کړم او ما باید د طب پوهنځی ویلی وای ځکه چې زما ډېره علاقه وه، خو اوس مهال د طالبانو په واکمنۍ کې دا ډېره ستونزمنه او ناشونې ده. دا ډېره زړه بوږنوونکې خبره ده چې موږ نجونې یو نشو کولی خپل یوازینی ارمان چې هغه زده کړې دي پوره کړو.
د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د څانګې محصلې زهره عادل ازادۍ راډیو ته وویل طالبان نشي کولای پر افغان ښځو او نجونو د تیر په څیر بې سوادي چې د افغان نجونو او میرمنو غوښتنه نه ده وتپي.
موږ نه غواړو چې دا یو ځل بیا پر افغانستان او افغان نجونو وتپل شي. موږ غواړو خپلو زده کړو ته دوام ورکړو او غواړو چې خپلې ټولنې ته خدمت وکړو.
د 2018 کال په اګوست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم هغوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او د 2020 کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه. دغه راز طالبانو حکومت په 2023 کال کې افغان جونې په کانکور ازموینه کې له برخې اخیستلو هم را وګرځولې. هغه بندیزونه چې د افغانستان دننه او بهر یې توند خبرګونونه پاره ولیدي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ویندویانو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي وو چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو لپاره د یوې کړنلارې د جوړېدو او د خپل مشر فرمان ته منتظر دي. د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ملګري ملتونه سبا په دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې کوربه توب کوي چې یوه مهمه موضوع د ښځو او نجونو د حقونو مسأله ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وینسټ فندو جریک مخکی ویلی و چې په دغه غونډه کې به د افغان خزو او مدني ټولنو استاذي ګډون وکړي او د افغان خزو غږ باید یاد غونډه کې واوریدل شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي د ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم د افغانستان دی وی مخکخه سندرغاړي مهوش په ارتباط یو راپور تاسو ته لرو. تمه ده چې د میرمن مهوش په اړه باندې یو مستند فلم جوړ شي. دغه فلم صدای ملت تنین در غربت یا د ملت غږ په جلاوطنۍ کې انګازه نومیږي چې لیکوال افغان دی او ډایرکټر ایرانی دی. د یاد فلم ډایرکټر پټکو دغه مستند فلم په دوه میاشتو کې جوړ شي. سنا کاکړ او په دې اړه باندې نور جزئیات.
اونا فوق العاده مخالف بودن.
یو داسې غږ چې په دیارلس سوه او شپږ څلوېښتم کال کې د افغاني موسیقۍ په نړۍ کې راڅرګند شو او له درده ډکه کیسه ورپورې تړلې ده. د ګلالۍ فریدې مهوش د ژوند د سکې دواړه اړخونه په یوه مستند سینمایي فلم کې له پنځوسو ډېر کلونه په نوي دقیقو مستند فلم کې. د دې فلم لیکوال ظاهر رشید د افغانستان او ډایرکټر یې سام جوادی د ایران دی. د مهوش د ملت غږ په جلاوطنۍ کې انګازه ډایرکټر سام جوادی وایي د دې مستند فلم چمتو کولو تر اوسه شپږ کاله وخت نیولی، خو په خبره یې تر دوو میاشتو پورې به بشپړ شي.
فیلم 90 دقیقه است. هدف
فیلم 90 دقیقه دی. د جوړولو موخه هم واضح ده، د یوې څیرې په پرده راویستل. یا د استاد مهوش د افغانستان یوې مشهورې څیرې د نوم او سبک یو تاریخي سبک دی.
استاد مهوش از افغانستان.
استاد مهوش چې د افغانستان یوه نامتو سندرغاړي ده، د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د موسیقۍ په هنر کې د استادۍ لقب وګټو. مهوش له پنځوس کالو زیات هنري سفر وکړ. نوموړی په دري، پښتو او اردو ژبو سندرې ویلې دي. میرمن مهوش د سر په بیه سندرغاړي شوه، تر دې حده چې ځینې خاطرې اوس هم دردوي. لکه څنګه چې استاد مهوش او د هغې خاوند فاروق د دغه مستند فلم په تریلر کې ورته اشاره کړې.
هغه هنرمندان او هغه کسان چې زما سیالان وو زما عکس یې ایستلی وو چې دا سندرغاړی مهوش ده، او کله چې عکس یې واخیست ویې ویل اوس څنګه منکره کېږي. فاروق یې ویوړ او بندي یې کړ او زه یې
دا کیسه حقیقت دی. هغې ته یې زهر ورکړي وه چې نور مهوش په دې نړۍ کې نه وي.
ظاهراً د موسیقي هنر د استاد مهوش لپاره له زهرو څخه پاتې شویو ټپونو ته لکه مرهم و. سینماګر، سندرغاړی او د استاد مهوش یو همکار خلیل راغب د هغې د هنري ژوند په اړه داسې وویل.
یوازینی هنرمند چې د نړۍ پنځه واړو لویو وچو ته سفر کړی او د سفرونو موخه د افغانستان موسیقۍ معرفي کول و، او دا تر ټولو لوی افتخار دی چې هغې ترلاسه کړی او ډېرې جایزې هم ګټلي.
مهوش د ملت غږ په جلاوطنۍ کې انګازه یو انځوریز یا پورتریت مستند فلم دی چې د ډایرکټر په خبره یې پکې د نورو مستندو بڼو څخه هم کار اخیستل شوی. تیر کال په امریکا کې په یوه کنسرت کې چې د افغانستان او تاجکستان ګڼو هنرمندانو پکې ګډون کړی و، استاد مهوش د وخت عاشق شوی رازه دلته گفته نتانی سندرې په ویلو سره خپل ګران هنر سندرو سره خدای پامانی وکړه. استاد مهوش ته د نورو جایزو او لقبونو ترڅنګ په 50 کلنۍ کې د افغان هنرمندانو د ملي ټولنې لخوا د افغان موسیقي مور لقب هم ورکړل شو. خو اوس د مهوش د څه د پاسه نیمې پیړۍ د هڅو او ژوند کیسه مستند شوې ده، او داسې انګیرل کېږي چې د اوسنیو او راتلونکو نسلونو لپاره د افغاني موسیقۍ د هنر د مخکښې میرمنې د زحمتونو د داستان بیانونکی وي.
ده
ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنی چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
په داسې حال کې چې کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې د نیالګیو کینولو کمپاین پیلېدو ته کمې ورځې پاتې، یو شمېر کابل ښاریان د طالبانو د حکومت کنټرول لاندې له کابل ښاروالۍ غواړي چې د کینول شوو نیالګیو سمه پالنه وکړي او پر وخت اوبه ورکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه وکړه چې په تېرو کلو کې د نیالګیو ایښودو کمپاین پیل شوی و، خو وروسته کینول شوي نیالګي د اوبو د نه رسېدو له امله وچ او له منځه لاړل. په کابل کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي اوسمهال دوی شاوخوا څلور میلیونه نیالګیو ته اوبه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ د عابد سپوږمې رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ په کابل ښار کې د نیالګیو د ایښودلو کمپاین پیلوي، د کابل پلازمېنې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په تېرو کلونو کې د کینول شویو نیالګیو سمه پاملرنه نه ده شوې. دوی وایي چې په بېلابېلو سیمو کې د نیالګیو ایښودلو تر څنګ باید د نیالګیو سمه پاملرنه وشي او په سمه او دوامداره توګه اوبه ورکړل شي. د کابل یو اوسېدونکی مجید وایي په تېرو کلونو کې به چې نیالګي کینول شول د اوبو د کمښت له امله وچېدل او له منځه تلل، چې په ټکو یې څه کال باید داسې ونه شي.
ارز مراقبت هغو کې خلق ورته وتاکي چې دغه ته اوبه ورکي او ارز مراقبت وکي، چنانه چې هر څومره چې نیال به خښ کې بیا هم نکشي کولای چې هغه سرسب سي، بیا هم وچیږي زی په خپل کار پسې او مصرف هم دي، خلک هم سرګردان دي او هیڅ نتیجه هم نه ورکوي.
د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ادریس هم ورته نظر لري.
موږ د حکومت څخه دا هیله او دا خواهش ده چې په پیداروي کې کمی ونې نالوي باید په وخت باندې اوبه واچوي. که چېرته اوبه ونه رسیږي نو هیله او تمه د بوټي څخه دا مه کوئ چې ځکه هغه پخپله نشین کېږي، اوبه یې ژوند ژغوري.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي چې په کابل ښار کې د نیالګیو د کینولو کمپاین لپاره چمتووالی لري. د دې ادارې ویاند نعمت الله بارکزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
شرولی کابل
کابل خرولی په نوی کال کې د نیالګیو کینولو لوی کمپاین لري. دا کمپاین به د هود په میاشت کې پیل شي. یقینا چې د تیر کال په پرتله به پراخ وي او له خلکو مو غوښتنه ده چې په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي. د کابل خرولی دا مهال هر کال څلور میلیونه نیالګیو ته اوبه رسوي او هر نیالګی د کال درې څلور زره لګښت لري.
که څه هم ښاغلي بارکزی دا ونه ویل چې د نوي کال لپاره به په کابل ښار کې څومره نیالګي کینول شي، خو د کابل ښار له خلکو یې وغوښتل چې د نیالګیو ایښودلو په کمپاین کې له کابل ښاروالۍ سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د کرنې د برخې یو شمېر پوهان وایي چې نیالګي د انسان او چاپیریال لپاره ډېرې ګټې لري او د هغو نیالګیو ساتنه ډېره اړینه ده چې کرل کېږي. د کندز د کرنې رئیس عتیق الله صدیقی ازادي راډیو ته وویل
که چیرته موږ نیالګي کینو او فضا هم سرسبز شي نو دا یو خپل نما ورکوي او همچنان د شاوخوا محیط هوا پاکوي. همدغه کینول د نیالګي او ونو دا کوي چې همدغه اوبو زیرمه وساتي او زیاتې کړي او یو ښه پناهګاه حیات وحش لپاره ده. او د نیالګیو ساتنه او مراقبت د هر هیوادوال دینی او ملي وجبه ده. په ټوله بیا د ښاروالۍ ونډه ډیره مهمه ده چې نیالګي ساتنې او مراقبت لپاره باید یو ځانګړی بودیجه وټاکي.
هغه زیاته کړه چې د نیالګیو شتون د ناروغانو د روغتیايي وضعیت په ښه کېدو کې هم مثبت اغیز لري او باید په داسې سیمو کې نیالګي کینول شي او پاملرنه ورته وشي. کابل ښاریان په داسې حال کې د نیالګیو په ساتنه او ورته د پاملرنې غوښتنه کوي چې د دوی په خبره هر کال د نیالګیو کینولو په موخه پراخ کمپاینونه ترسره کیږي او په دې برخه کې له لوړ لګښت سره سره بیا هم ونې وچیږي او سمه پالنه یې نه کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ازادي راډیو د ټولو کارکونکو ته سلامونه. دا سلام د ګلمند ولایت د نارنجې د ولسوالۍ خبره کوم. د ټکسونو د فیزیاتي ښاروالۍ د فیزیاتي د طالبان اوس د نوي سیستم دی. هر دوکان چې ودرېږي 3000 افغانۍ 5000 افغانۍ په کوچنیو پارکي چې شي 2 کیلو پټاتې خفي 1000 افغانۍ د ښه خلک بازار د ګټ بازار من دا د مشرانو غواړي چې دا خاطر یو څنګه نو کې چې دوی په خبر دي نه دي مشرانو چې ولا شي شروال دي دا باندې دا دکان چې اتو چې په خوله راوړي دا څه دي نه 2000 افغانۍ د 2 میاشتې 2000 افغانۍ 500 افغانۍ دا باندې دا 2 میاشتې دا دي دا دکان ته دي په دې ریټ نه اوسه.
سلام علیکم ازادي رادیو کار کارون کوریدم که ټول ته سلام ورسې. پس سلام دومره واسه دې ما په پښته تا وښته تا کوم زیات کال امر وی په دومره امر کې اڅه وشول تنظیمونه و رسان و امریکایان و ټول دومره ظالمان ما و نه لیدل کده و چې د ظالمان په مو باندې مسلط کې دومره ظالمان ما و نه لیدل دومره واسطه کوون کې ما و نه لیدل دومره د خدای لري ما و نه لیدل دومره ناپوه ما د خدای و نه لیدل که ناپوهي ده که ظلم ده که ستم ده یا که هر څه شی دي ټول په دوی کې دي که واسطه ده که رشوت ده که بد پیلونه دي ټول په دوی کې دي هر څه په دوی کې دي نورم په خدای سپارم مخه ته ښه شه.
نیمه نړۍ
سره بنیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تاسو باور وکئ یعنی 80% کورنۍ ما خپل سي کوم سروې وکړه 80% نارینه هم دغه سي مختصي و ټول بار په یو شی باندې پرولې و متاسفانه مقابل نارینه راوځي و هر تکاول هم وي خبرې هم وي.
دا میرمن شازیانو میگی د جمهوریت له سقوط مخکې په یو رسمي دفتر کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی. وای د درې ولایتونو په سروې کې دا ورته روښانه شو چې په خبره او بیا سلنه نارینه د میرمنو ګټو ته ناست و، خپل یا کار نه کوه یا هم خپل ګټلې پیسې زیرمه کولې. له اسلامي او قانوني اړخه په کورنی ژوند کې د نارینه مسؤلیت څه دی؟
دخزه حقوق ورته ورکړي او دخزه کومه نفقه چې د کومه کیسو او جامعه چې د هغه ورته ورکړي او دوی ته ښه ژوندۍ برابر کړي. البته د واس مطابق
نن پام دې اکل خبرې کوم ملکیه موکړي. قدر منه وکړونکو د اسلامي نظر نارینه باید د ښځو ټولې اړتیاوي پوره کړي. میرمن دا مسولیت نه لري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي، خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې نارینه په کور ناستوي یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کوي. د کور لګښت میرمنې ته په یو ډول نه په یو ډول ورلغاړي کړي. د جمهوریت له سقوط مخکې اکثره میرمنو رسمي او غیر رسمي دندې درلودلې. دوی په دې توانېدلې چې ځان او بچو ته ضروري شیان واخلي، خو اوس چې د طالبانو حکومت په کور کې نیولې دي دا چې مصرف نشي کولای له ګڼو ستونزو سره مخ دي. شازیه داسې یو میرمن ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د میرمنو د حقونو په برخه کې کار کاوه. نوموړې وایي چې د درې ولایتونو له سروې وروسته ورته معلومه شوه چې ډېر شمېر نارینه د میرمنو ګټې ته ناست وو.
تاسو باور وکئ یعنی 80% کورنۍ ما خپل سي کوم سروې وکړه 80% نارینه هم دغه سي مختصي و ټول بار په یو شی باندې پوراولي و دا رقم لکه مختصي یعنی تیار خوره مختصي د انسان درد او تکلیف نشي احساسوري نو ټول مسولیت هغه خانمې ته پرېږدي د میرمنې خونو هغه فامیل هم د غاړي وي اولادونه هم د غاړي د غونې په سره او بوجونه نور د غاړي یو خوشینته مخ کیږي او دغه سی هغه کوم نسل سي دوی د کوم اولادونه هغه د سره مخ کیږي شیزه ته یې د انسان په سترګو نه ګوري ته علم کړی دی په دا مسله کې ته کار کولی سي ورسې ګټرای او خپل پښه په پښه اړول نه د کور په کارو کې مرسته درسره کې نه د اولادو په روزنه کې نه د اولادو په تربیه کې نه هم تا ته حق یې اولیت درکې د ژوند په خوشحالۍ کې کوم حق یې اولیت درکې فقط راوړی مصرفوي د کور چوپړم واغه فامیل خو نه یوازې میړه او په اولادو پورې نه محدوده کیږي یعنې زموږ په پښتنو ټولنه کې خو سره هم د خوښ هم د لیور د اندرور دی د دغو مسؤلیت هم د غاړې وي ما خپل لیدلې دی ځکه زموږ نارینه ډېر متاسفانه داسې لټه وه هغه اکثریت هغو نارینه و ځوند ورته تریخ کړی دی زه نه داسې مسایلو ته رسېدلی سي دوی بیلتون ته یعنې د طلاق مسایلو ته سر رسېدلی دی دغه کیسې مې هم اوس دا تازه واورېدله لکه په وطن کې ځینې کسان چې خاوند یې البته درس هم ویلی یو عادي کار خو کولی سي نور که نسې کولی شیزي خو نو اوس ډېرې بندې سوي دي یعنې د هغو وطن ډېر هغه سوی ده نو متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکاول هم وي خبرې هم وي او بیا دا کیسه تر طلاقه پورې رسیږي بیا سې کله ته ورځې یو داسې اورګان یو داسې ځای ته سي زه د غوړم دا سړی سره طلاق واخلم ځکه زما ژوند را تر کړی دی زه وظیفه نه لرم کار نه لرم ماش نه لرم نو د دې مقابل دا نه سي ته زما ژوند را تر کړی مقابل هغه د مصر د خو دا جواب ورکول سوي سي ته یو سیاسره ته یو شزه باید هغه ژوند سر تیر کړي کاغذ شوي کبد وي
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد چې وای په کورنۍ وګي چې خرج او مصرف یې د میرمنو لغاړي وو اوس د نارینه ول خو ځکه تا او تریخوالي سره مخ دي چې هغه وو سم د په خو په څیر لګښتور نه غواړي
سریان په کور کې اوسېږي خځې ته وایي چې زه لا شکار وکړه او د مصرف د ډوډۍ مصرف د ماشومانو مصرف به یې ته ورکړي خپل یې کار وکړه هغوی به اخیسته خپل مصرف به یې په هغه ورکړه او نور د فامیل د خپل د ښځې ماشومانو قصه کې هېڅ نه ول نو داسې کورنۍ ما ډېر زیاتې لیدلې په افغانستان کې شته دي چې ښځې بیچارهګان سهار نه اوسي د خلکو کورونو کې کالي مینځي جاړو کوي صفا کاري کوي دیګ ورته کوي هغوی ته معاش اخلي یعنې یو نه چیزه معاش اخلي هغه هم راوړي خپل کورنۍ ته بیا هغې تیز که خاوند نه اخلي وایي دا ما ترکه ځکه چې تاسو کار کوئ ته وظیفه کوي زه خو بیکار یم زه کور کې یم زه کار نشم کولی بیا هغه ټول تیز کار اخلي افغانستان کې د ښځې ډېر زیات زحمت باشي خو هېڅ نه څوک ورته اهمیت ورکوي او نه هم څوک یې په قصه کې دي پخوا خو جمهوریت وخت کې لږ کار و بار و وظیفې ښځو ته وي اوس خو بیخي نشته ښځې که بیرون هم وځي اوس له ډاره څوک خپل کور کې کومه ښځه نه پرېږدي چې ورته کار وکړي ډوډۍ ورته پخې کړي یا کالي ورته پرېمینځي د ښځې ډېر د فشار لاندې دي مېړه ورته وایي چې زه راشم ته کار وکړو پیسې وګټه ښځه وایي ورته کار نشته پیسې نشته ځي کوم ځای نه تاته راوړم بیچاره ښځه یې کودکستان معلمه وه جمهوریت وخت کې نو هغه بیا هم ښه و د کور مصرف شیان ورکه او اوس چې بیکاره شوي هر ورځ د دوی غږ مغال یي دومره حال بدي په دې کور کې ماشومان له چار مبیرونه شي وتلی چې له بیرونو ځي همسایګان ډېر پوښتنه کوي چې څه خبره پر تاسو کور کې ولې د پلان موټه کول
د اسلام له نظره د کورنۍ خرڅ او مصرف د نارینه او مسؤلیت دی د میړه او میرمنې ترمنځ په مالی برخه کې او د ژوند په نورو چارو کې مرسته انساني او د هر وګړي خپل پریکړه ده نارینه ښځې نشي مجبورولای چې دوی ته د ستونزو په حل کې وګور کړي د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وای کله چې میړه له کار څخه ستړی راځي دلته د ښځې دنده ده چې په کور کې عزت وکړي خو د لګښتونو پوره کول او په کورنیو کارونو کې له میرمنې سره مرسته د نارینه کار دی
د خپل خاوند کوم حقوق چې الله ورته ورکړي او د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې هغه حقوق خپل خاوند ته ورکړي نو دا چې د نارینه راضي ستړی ستمانه د خپل دفتر نه د خپل مزدوري ناراضي نو کور کې خزه ورته خاله پاکه کړی کار ته بیرته فرش خپل کار ته لاړ شي او بل مقابل څنګه چې د نارینه حقوق دي د خاوند حقوق دي او همداسې حقوق د بیا د خزه هم دي نو خزه هم نارینه باید حقوق ورته ورکړي چې ترته غواړي چې مثال په دې ژوند دي آرام وي نو خزه باید آرام وساتي او د خزه حقوق ورته ورکړي او د خزه کومه نفقه چې ده کومه کیسه او جامعه چې ده هغه ورته ورکړي او د دوی ته ښه ژوندۍ برابر کړي البته د واس مطابق لا یکلف الله نفسا الا وسعها او دوی اولادونو ته متوجی شي د ښځې د فکر ته متوجی شي روغتیا ته متوجی شي نو دا دواړو طرفونو نه چې همکاري وي نارینه خاوند د ښځو حقوق وپیژني او ورته وادي کړي، او حتی د کور په کارونو کې ورسره کومک شي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبیانو سره حتی کالي به هم ورسره ګنډل تر دې اندازې پورې، او دا کې مثال په توګه باندې په اشپزخانه کې ورسره کومک شي، کوم ورځ مثال په توګه باندې نور کارونه ورسره وکوي. شخصا زه خو ډېر ضعیف یم کور په کارونو کې، همکاري ورسره نشم کولای، خو الاقل تشویقوم. زما هدف دا چې دا شرم نه دی، زموږ شاس افغانه او متاسفانه داسې یو متاس لرو چې هغه نارینه چې د ښځو سره کومک کوي ورسره کې هغه ته بیا متاسفانه منفي منفي نمونه بیا ورته اخلي. زما په خوله باندې راځي جانوم تاسو ته واخلم، نو نمونه ورته اخلي وایي دا د ښځې مزدور دی یا داسې کوي داسې. نه نه، بالعکس، د زموږ تاسو ته شوا رسول صلی الله علیه وسلم دا کار نه کړی. نو زما هدف دا دی چې چیرته دغه تکامل وي، خاوند د ښځې سره همکاري وکوي او ښځه د خاوند سره همکاري وکوي، نو ان شاء الله کله الله جل جلاله دا ژوند به ډیر خوږ مختزي او د ستونزو د مشکلاتو نه به ان شاء الله چې خالي وي. دوی به وکولی شي چې دوی اساسي وظیفه او دنده چې د خاوند او د ښځې ده، چې هغه یوه سالمه کورنۍ ده، یوه مسلمانه کورنۍ ده، او د دوی سالم تربیت باندې دوی اولادونه روزنه ده، او مسلمان قشر تولید دی ټولنې ته، د دوی کوم اساسي وظیفه چې ده کوچنیانو ارزښتونو او مبادئو ته احترام کول دي، د دوی په عقلونو باندې کار کول دي. ځکه مور لومړی مدرسه ده، کوچنیان د مور نه زده کړه کوي، کوچنیان د مور نه اخلاق زده کوي، کوچنیان د مور پلار نه ادب زده کوي، او کله چې کوچنی غلط کار وکوي نو مور او پلار یې منی کوي او توجیه کوي. نو دک چیرته د خاوند او د ښځې تر مابین ښه هماهنګي وي او ښه مشارکت وي او ښه تعاون وي، او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي خو د بل مقابل همکاري ورسره وکوي، دا ډېره ښه خبر ده. الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه، نو باید د دې حقوق هم ورته ورکړي. نارینه چې کله کور ته راځي باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي، او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چې دي هغه ته باید جواب ورته ورکړي. طبیعي خبر ده، ښځه هم د نارینه باید دغه احترام وساتي چې د دې سړي به څنګه رسمیات به تر شوي وي، څنګه به دفتري کار نه وي، څنګه به مزدوري وي، څنګه به نه وي، د خپل بعضې خواهشات د کور چې دی لږ ورته وروسته کړي. خو دا که چېرته د نارینهو نه ظلم کېږي د ښځو په حق کې، نو دا انسانان چې دي ظالمان دي، هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنو ته او هم خپلو کورنیو ته.
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني، یو بل ته لاس ورکړي، نه دا چې ټول بوج یو کس ته پرېږدي. په دې اکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه یې سره اوبرو.
په کور کې د خویندې وروڼه وي فامیل مسخت د یو د بل سره همکاري کړل، دغه ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی، یا مثلا یو ډېر ښه اقدام دی، او دا د ښځې او نر حق چې دی. که مثلا نر که وغواړي بیرون کار وکړ چې کله کور ته راشي د ښځې سره یو همکاري وکړه، نو په تو کې به همیشه په ژوند کې دی موفق وي، همیشه به یو د بل سره صلاح او مصلحت ولري. د ښځو همکاري د میړو سره او د میړه او د ښځې سره که خویندې وي کورونه وي هر څوک چې وي هغه ډېر ښه وي. خصوصا مثال مې خپل کور در کوم، خپل د مور کور مې وخت که موږ په کور کې دا نشته چې دا نر دي دا ښځې دي. که د ظرفو مینځل دي مثلا د خویندو د ورونو په کار کې، نو بعد دي که د کوټو جوړ کول دي، یعنی ټول شی ځکه پلار مور به موږ ته دا ښځې نه دي ویلي چې دا ښځه ده دا نر ده. د خویندو د ورونو ته قطع هېڅ کوم فرق نشته دی، هر څوک خپل کار کوه. نو د کور فضای ماشاءالله شکر الحمدلله ډېره ښکلې او ډېره خوشحاله ده.
بله، په یو شمېر کورنیو کې یو بل سره مرسته نه وي، په تیره بیا د خاوند له میرمنې سره، بیا په اوس شرایطو کې چې میرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بیکاره سوي دي، په کور کې ناستې دي، بیا چې په کور کې نارینه هم دغه حمایت ونه کړي، دا به څومره بدې پایلې ولري؟
زیات کورنۍ دغه سي کورنۍ نه غواړي، یعنې د میرمن مور پلار نه غواړي، د ښځې خسره او خوښي او د خلک نه غواړي چې هغه ورکه د خپل کورنۍ سره یا د میرمنې سره کومک وکړه. هغه په ژوند کې ډېرې بدې پایلې لري، یا ښځې د خپل ژوند نه د خپل میړه نه زړه ماتېږي، هغه نه چې کوم ژوند به کونه مجبوریت وي، د دو د آیندې ته کومه تمه نه لري، لکه راتلونکي دپاره کومه تمه امید نه وي د خپل د میړه نه یې. هغه ځکه چې په دو باندې پوهېږي چې ته د ما سره په دو اوس مشکل کې حالت کې ته د ما سره همکاري نه کوي، نو د ما به ټول ژوند کې
کله چې یوه ښځه په کور کې وي او اوس ماشم نه لري، کوم بل عاید هم نه لري، دغسې وخت کې که میړه د هغې مالي ملاتړ ونه کړي، دغلته څومره نا امیده کېږي او بیرته څومره د کورنۍ فضا خرابېږي؟
دا سخته خزه دیر نامیده که گیده کورانه پزا دیر خراب بیگی او خزه تا جمن که نامیدی پیدا که گیه او که دایش خدای نخسته خدای نخسته چه خزه پا نابلا نوارا کارو بانده لاسپوری کازه که چه اتمن خزه پا کور که بیدین دیدونه چه دی کور مصارف دی میره پا حالمی اتمن خزه یو پیسو تا یو مالی بلاتر تا ضرورت لیری که اغا خپلا دیده وزیپه وی خواه اغا دی خپلا هر چه تا ضرورت پورا کوله شی او که نوی نمیره باید او لاسی وایم و که یو نکا در دیر بعد پایلی ولری چه مادتا وی چه خواه نخستا اغا پا نوالا کارو بانی داس پوری کیوی مثلا درسه
یو شمیر میرمنی وایی چه کلا دوی پیسی در لودلی نو دوی لطول کورانی سرم راسته که ولی خپل میرد سر خوستی دوی پیسی نلری دوی سر اغم راست نکیگی پا دی اقلی تاسو نظر چده؟
واقعا نم در خبر زمانه ما در خبر یعنی کوای ما 100 فیصد یه منه ما زکا که یو خزه پا کورانه که ماش ولی ری اغا خپل واکی بی مثلا وزیفه ولی خپل وکا ولی شید یار میرسه پا اقتصادی چارو که کمک وکا در جوان پا جوان دویا وشی که ولی حتی اقل خپل ضروریات پوره کاده خپل در اولادو مشکلات حل که برتن و اغو خزه تا طول احترام لیری هم طول پیادرانه سرگوته گوری خو که خزم دقه سیویم مثلا پیسی نوانه لیری یا ماش فنه لیری اغو تا کور که پا هیچ سرگم نکتل کیگی اغو تا دیوی مزدوری پا سرگه کتل کیگی یعنی تا ما پا پیسو خستی دقه تا مثلا تا با باید ما دی پور پلار خسمت وکی دیو خزی نمزدور جوری بی پا کور که که اغا ماش فنه لیری اغا با دیو کور مزدور وینر
برعکس بیا پا او شرایطو که چی اوازی نارینا پا اکثر کورونو که کار که یا دوی دکان لری یا دی سرک لغاری او چی خرچه یا دا اسی نور کارونه که ای کنه دی خزو ملاتر لدوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کې تشویق کاورتوي چې مثلا که ته اوس د لوړی سوي کارم نه کوي همدا عادي کارونه هم کورنۍ ته ډوډۍ راوړي کنه بیا ځوان څومره ښه کېدلی سي
ژوند ډیر مثبت راخته تللی شي ژوند چې دی دنیا چرخه پلک ده کله به ډیر وي کله به لږ وي همیشه به دنیا څرخېږي نو که کله یوه ښځه د میرسه په سختو شرایطو کې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنی تشویق وکړه حتی که کاری وي که نه وي و وی معلا لوی دی نو هغه میړه به همیشه د هغو ښځې احسانمند وي بیا یې بچې یعنی مثلا همیشه به د هغو سه ښه سلوک او همیشه به غواړي چې خپل ژوند د همیش دپاره د هغو مېرمنې سه مخکې یوسي ځکه چې هغه داسې مېرمنه ده چې د میرسه په سخت
بله یو شمیر خځې بیا په دې توانېدلی دي چې دوی په کور کې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي مثلا لکه ترشی او لکه اچار یا مثلا پیرکی پخوي یا مثلا دسکاش جوړوي لیف جوړوي جاکټونه جوړوي بیا یې خپلو د کورنۍ نارینه وو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه په دې رقم د کورنۍ نارینه وو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په اقتصاد کې اوږه ورکوي د مېرمنو دا کار څومره ښه دی
د افغانستان مېرمنې خصوصا چې دي همیشه خو ډیره یی چې دی همیشه د خپل د مېرمنو ملاتړ وکړه دی په هر شرایطو کې که په هغو کور کې بنجیګر خونی وي که پریشانی وي که اقتصادي مشکل وي مشکلات وي د مېرمنو سره یې حل کړي دي تر یوه سرحده یې ورسره همکاري کړې ده نو همیشه دی چې دی ماتینه ده منلې فعل حالت چې په افغانستان کې راغلی دی په نارینه وو باندې چې کوم ماستران خلک چې دي هغه یا د سلوشي کوي هغه مثلا یو سبزي فروشي کوي خپل مېرمنې دي هغو ته څنګ ولاړې دي دا په ژوند کې ډېر مثبت اړخ لري دا به د مېرمنو لپاره یوه غوره مېرمن وي تل د پوره چې په سخت شرایطو کې د خپل مېرمن ملاتړ کړی دی
په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنیو کې د کورنۍ ګټونکې ښځې وي هغه د کورنۍ نفقه یې برابروله اوس هغه څه نشته او نارینه هم دوی سره مرسته ونه کړي کار ونه کړي ښځه هم بېکاره وي سړی هم بېکاره وي دلته دغه کورنۍ مشکلات تر کوم حده پورې زیاتېدلی سي
کورنۍ مشکلات خو کولی مشه تر آخري حده پورې زیاتېدلی شي د ماشومانو مثلا په کور کې چې د مور او پلار شخړه شي هغه د ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کړي نو د هغه ماشوم چې دی د خپل د مور د پلار نه اختیار تیریږي که نه په آینده کې مثلا وایي چې یعنې تا ما دپاره څه کړي دي یا ما دپاره د څه وړي دي اګر چې د مور د پلار زحمت و هغه هېڅ وخت نه هېرېدونکی دی خو هغه ماشوم وي هغه ته نه شي درک کولی په همدغو ذهن باندې غټېږي همدغه یې په یاد رسي چې د ما د مشکلاتو حل کوونکي خو د ما مور وه که نه او تا خو د ما دپاره هېڅ نه دي کړي او مور به چې کله بېکاره شوله موږ هر شي ته احتیاج شولو نو هغه په ژوند کې ډېرې او د ښځې د مېرت مابین زم ډېر مشکلات پورته کېږي چې هغه ښځې ته ده ناامیدي کېږي چې یعنې که ما څه د ځان دپاره وکړل هغه دی یعنې ته ما نه شي ساتلی نو خو حتی خبره یې طلاق ته رسېږي چې هغه یوه کورنۍ تباه کوي
بله په دغسې یو وضعیت کې به د تاسو لارښوونه مېرمنو
په داسې وضعیت کې د ما مېرمنو ته لارښوونه دا ده چې ژوند چې دی کوم د فلمي صحنه نه ده نو زه خواهشم د ټولو مېرمنو نه غواړم ما خواهش کوم یعنې هیله کوم ځنې چې په حالاتو کې د خپل مېړه ته څنګ ودرېږي که هغه مالي وي که وین خسته کورانی مشکلات وینو خپل ملتم جوړ ورکیا زکه چې ما خو ویل چې دنیا شخه حالات د تل به یو حالات نوي حتما به تیرېدون کوي زکه دغه حالات هر سنه ما ډیر تجربه کړای دی شاید ما هیڅ پم نوي کړی ما په نظر به کوم دغه هر شی نه خو د ما د خوان په نظر باندې هغې غټ شایي چې هغه ما ته اوس ډیر احترام لري زکه چې ما د اوس هر څه تیر کړی دي د هر مېرمن نه دغه خواهش کوم چې خپل ملت څنګه داري او اوسنی حالات کې چې دی دغه نه مثلا قیمته به توفی او مثلا کړه ته ما کل جامعه زکه اوس وخت جامعه د توفو د اطلاع نه دی اوس هدا خل چې سړی په لاس موړ وي یا ماشومان موړ وي او یو بل شته احتیاج نه وي دغه بهتره ده
تاسو له ځانه یادونه وکړه چې سخت ورځې مل خپل میړه سره تیرې کړي امکان لري چې لګره توای چې سره هم سخت ورځې اوس سره تیرې کړي
ما له یو کې مو چې کله واده وکړه موږ کورې شیم نه لرل نو ما ته مخاوند وویل چې د ما د ورور کور په غزنی کې په یو ولسوالۍ کې دی چې معقول په نامه د یادی کې نو چې یعنی ته غواړې ځکه موږ ټول عمر په کابل کې تیر کړی دی ته کولی شې د ما په خاطر باندې لاړه شې د ما سره د ولسوالۍ کې ژوند وکړې یعنې چې هغه ته خو تاسو پوهېږئ که نه په دغراتو سیمو کې داسې یو قانات نشته دي نو ما چې کله فکر وکړل حتی کورنۍ مې وویل چې نه موږ نه غواړو چې د موږ لور خور تاسې بوده یا ته ما ورته ویلې چې نه زه باید لاړه شم زه اوس باید داسې ملاتړ وکړم که هغه نور څه مې په واس کې نه کېږي مالي ملاتړ ته مې په واس کې نه کېږي حداقل دا خو مې په واس کې کېږي چې زه لاړه شم داسې په موږ ساویا چې دا ایده یم هغه ژوند وکړم نو موږ هلته ډېرې سختې تېرې کړې هغه هلته مثلا مشکلات و کورني و د ما همیشه ما شکایت نه دی کړی زه د ده ته څنګ ولاړه وم نو د اوس هم فعلا د ما خاوند په یعنې فرانسه کې دی د اوس هم چې کله د ما مور د اوسه خبرې کوه هغه وایي چې زه همیشه د تا د زور احسانمند یم ځکه چې هغه زه د یو داسې بحران نوی هستم یعنې د ما یې دومره ملاتړ وکړه چې زه نن دلته هر څه یمه د دې په مټو یم
بله کله چې ته د خپلو خواریو هغه ښېګڼه بیرته ته اورې ته څومره تشوقېږي ځکه یو شمېر مېرمنې دي د تاسې په څېر قربانۍ ورکړي دي د خپلو مېړونو لپاره مګر ورباندې معلومه نه وي بله ورځ څوک نه ورته وایي ستا د ما لپاره قرباني ورکړه داسې تاسې په مېړه باندې د تاسو هغه کومه مرسته چې ورسره کړې معلومه ده څومره تاسې خوشحاله کېږئ بلکل رښتیا واقعا هم
ډېرې داسې مېرمنې دي چې هغه ډېرې قربانۍ ورکړي دي خو معلومې نه دي نه پوهېږم دا به د انسانانو ته ذهني او مثلا د تعلیمي هغه پورې فرق لري که نه بعضې خلک دي مېرمنې ښېګڼې وه هغه کومه قربانۍ چې ورکړې هغه نه دي په معلومې رښتیا هم زه ډېره خوشحاله کېږم یعنې ما ته چې دای د خبره وکړه چې د تا نه مننه کوم زه چې هست میشه چې ټول عمر زه کوم څه کېږم هغه به د تا په مټه کېږم یعنې دغه اوس په افغانستان کې په اوسني حالاتو کې که نه چې مثلا مېرمنو ته 100% کوه نه وي یا 90% خطر شته دی خو یعنې په اوسني حالاتو کې زه مسافري تېروم تنها یو د یوې درې کلنې جوسته په افغانستان کې پاتې یم د خوندې به یوه قرباني ده که نه که ما د تا نه وای ویلي چې یعنې زه د قرباني تا په مخکې ورکوم خدای خو
بله لنارینه اوس څه تاسو غواړئ چې په اوسنۍ شرایطو کې خپل مېرمن او څه ډول ملاتړ وکړي
نارینه اوس بالکل دا خبره غواړم چې نه فزې کومه قرباني دی نارینه لپاره ورکوي نو غواړم چې همیشه د ملاتړ وکړي هر کورنۍ او هر ښځه خپل مشکلات لري او د هر څه د ژوند په بڼه بیلوي نو د نارینه نه مخایش ته چې خپل ښځې مدار کړي ډېر ښځې داسې مېدلې دي یعنې ډېر خلک دي چې د پلار په کور کې بهترین ژوندونه لري خو چې هغه کله د خوشالګانې کور ته تللي دي څوم نشته واخه خو قرباني ده نو داسې خو نه ده چې هغه په هیڅ کې نه حسابېږي نو غواړم چې هغه تل په یاد ولري او خپل د ښځو ملاتړ وسي همیشه
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي او سلامت اوسئ
تاسو نه مننه ښه ورځ
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو دا و دې نه خبرونه تر بیا خې چاري
ځنه په یم شتي ولې دا مکتوبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنو ته باید جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست د اجتماع که دا خو نه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
سفر میں نہائی کڑا شام لنگے دا کچکول میں سراہی کڑا شام لنگے شاہ خوبان